هم در یک برنامه دیگر همکارم سال محمد سالی با شماست. سالی صاحب
ډیر مننه ستاسو څخه ستاسو فروخت تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د نړیوال بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو پر فعالیت اندیشنه شولې ده نن د شنبه ده د تل یې میزان د 13 د اکتوبر 15 په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته معرفي کیږي وسله اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
پسر که ده مهم خبرونو سرتکی افغان امنیتی ځواکونو د وزیر د پاکستان استخباراتي هغه حادثه د پاکستان د استخباراتو هغه حادثه شنډ کړي چې غوښتل او روزګان ولایت ته سقوط ورکړي د امریکا دفاع وزیر وایي د کندوز ولایت پرې ورختون د خنړی بمباری په اړه بچړنه وکړي او په خیبر پختونخوا کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې په منچاودنه کې ووژل شو د خبرونو تفصیل د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځله د پاکستاني استخباراتو هغه حادثه شنډ کړي چې غوښتل اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قمندان پرون د اروزګان له جګړې تر راستنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و تورن جنرال داود شاه وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي څو اروزګان ته امنیتي دهلیز جوړ کړي د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سرې قطعې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ د 215 اتل قلی اردو قمندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1200 طالبان له منځه ولاړل او د 200 په شاوخوا کې نور ټپیان شول د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت پرې ورختون د خنړی بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې اشتن کارتر پرون ماخام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دي وویل پنټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکه چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه بمباری کې لاس لري که نه چې د کندوز روغتون یې ویجاړ کړی او 22 کسان یې وژلې دي امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې دا پوځیان چې نه غواړي نمونه افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې روغتون یې ویجاړ کړی د دوی الوتکو په ډزو شوې او کنه د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې ازادي راډیو ته د رسېدلو نتایج شوو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته سیمه ییزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سر قمندانانو د فعالیتونو په راپورونه د سازمان ته هم رسیدلی خو دوی وایي د خپلو تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا راپورونه نه ردوي او نه یې هم تاییدوي امنیسټي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده نه د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د کندهار ګڼو سوداګرو او صنعتکارو د کندوز له اړو اوسیدونکو سره د مرستې ژمنه وکړه د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې هدف پرون په کندهار کې د والي همایون عزیزي په مشرۍ په یوه غونډه کې چې د کندهار سوداګرو صنعتکارانو او د اتحادیو مسؤلینو پکې برخه درلوده خبرې وشوې په کابل کې هم د سوداګرۍ خونې هڅې پیل کړې څو د کندوز زیانمنو شوو کسانو ته مرستې ورسوي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لښکر مشر وو چې په پرونۍ پېښه کې تر ټپي کېدو وروسته یې روغتون ته پر لاره سا ورکړه د ده زوی چې په موټر کې ورسره و ټپي شوی دی چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبان په لاس لرلو تورن شوي دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه پر خاوره د روسیې هوایي حمله د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منزوي کوي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران د یو ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټول سیمه به ویجاړه شي. د روسیې د دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او همداراز وویل چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوې دي او دا ډله سخت زیانمنه شوې. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. د پلازمېنې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د ده په حکومت کې د فساد او بې کفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان شوي وو. سلګونو کسانو پرون د بلاروس په پلازمېنه کې د روسیې د هوایي اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمېنه منسک کې مظاهره وکړه. د منسک په مرکزي برخه کې د مظاهرې چې شاوخوا 500 کسانو برخه پکې اخیستې وه څو ساعته دوام وکړ. د ولسمشر یو پخوانی کاندید میکالای ستاکویچ مظاهره چانو ته په وینا کې په بلاروس کې د روسیې د هوایي اډې د جوړولو پلان وغنده او ویل چې دا اډه پر اوکراین د برید په هدف جوړیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپتمبر میاشت کې د حکومت هغه طرحه ومنله چې د دې اډې د جوړولو غوښتنه یې کړې وه او چارواکو ته یې امر وکړ چې په دې اړه له بلاروس سره خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې راپور نه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېر جرمني ته رسېدلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد یې پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه کولو په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګ ولاړ دی. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریې، عراق او افغانستان د افغانستان هیواد اتباع دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سرو وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وشوده.
هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهاره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې پلسګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. افغان چارواکي وایي د اورزګان ولایت د سقوط د مخنیوي لپاره یې د بهرنیو پوځیانو له مرستې پرته پوځي عملیات کړي او تر پخوا قوي سوي.
موږ ډېرې قوي کشتۍ داري نوي راغلي دي. MD-500C موږ هر ورځ چې تیریږي ډېر قوي کېږو. دا ټول عمر د دښمن د تبلیغات دي.
په کابل کې سوداګرو د کندز په جګړه کې لاغیزمنو کورنیو سره د مرستې ټولولو هڅې پیل کړي.
ټول سوداګر باید مواد راټول کړي. پوتاق تجارت کې ته کمیسیون جوړ شوی دی، سب تر رجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي.
د ترکیه ولسمشر وایي د سوریې پر خاوره د روسي هوایي حمله ورته د منلو وړ نه دي. د ورکو ازنه دلټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلی شئ. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه وښوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړی چې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سر وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. امنیسټي انټرنیشنل اندېښنه لري چې غیر حکومتي ډلې شایي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او پر ملکیانو انتقامي حملې وکړي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سر وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي رادیو ته د رسیدلو نتایج شوی راپورونو لمخې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې هغه مهال چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ایزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. سرچینې د دې قمندانانو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهرک ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه د سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوسته شوي دي چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهرک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي، خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نه شو کولای چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو او همدارنګه موږ نه شو کولای چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصدق هغه دلایل چې ولې خپل سرې وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
دوی د بشري حقوقو د سرغړونې او د ملکي تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولای چې د دوی قومندانان یا مسولین پوښتنه کوو او د دوی نه ځواب وغواړو. اردوی ملي یا بله د افغان حکومت ځواکونه چې دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکي افراد حفاظت کوي او د بشري حقوقو موازین هم دوی ته پته ده، خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولای شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د څه باندې دریو لسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنستي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو او دینی علماو په یو غونډه کې افغان امنیتي قواو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورستوي کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یو ځایه بل ځای ته کډې کولو ته هم مجبوره شوي دي. د غونډې برخوالو له افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دستو څخه خبر کړي.
من عايزه مسلمان او یو افغان او مولا په ټولو علماو باندې غږ کوم او ټول سپینګرو باندې غږ کوم چې الله نه وي دی دا یې نه وي دی اے د ننګرهار سپینګرو تاریخ مخ خرابوي من بزو تاریخ پاتې کیږي دا وسان هغه سره یو چې پاکستانو خپل بچی زنګول ورته ویل چې مې بچه ودش دا وسان هغه ولې نن په تاسو څه دشي افغانان د ایسر په حراس کې مالو زی.
په دې غونډه کې د مختلفو ورسوالیو قومي مخاورو هم برخه اخیستی وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپلو افغان سرتیرو ملاتړ دي او په هر ډګر کې به ورسره اوږه په اوږه وجنګیږي.
افغان امنیتي ځواکونو له ملاتړ کو خپل ګڼو، خاور خپل ګڼو، جغرافیا خپل ګڼو، ته د خپل مسؤلیت له مخې کوم تعریف چې تلري حکومت د ولسونو مادي او معنوي اړتیاو لري کولو مسؤلیت لري. درسته امنیت تامین د حکومت مسؤلیت ده، خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډېر زیات سوا ده. حکومت سره باید موږ تاسو اوږه په اوږه شو، څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، خو حکومت نه دا ولسونه موږ هغو نه هم مغوښتنه کوو چې تاسو د ارکې دننه خپل اتفاق اتحاد وساتي.
مخالفتونه یې دا جزو مخالفتونه د هر ځای کې شته دی، د صحابو په منځ کې وو، خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی وو. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په خپو باندې ودرېږي، افغانستان به تجزیه نه شي، په خپل ځای به پاتې شي.
لکه نه چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسی وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندي او لارې تړلې دي. چارواکي د خلکو دغه شکایتونه مني او وایي چې د دغو ولسوالیو د ژغورلو لپاره په سیمه کې پوځي عملیات روان دي او په تیرو دوو ورځو کې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. کاوریدونکو ته دا معلومات ورکوي چې په اورزګان کې دغه ولسوالۍ کومې دي؟ دغه څلور ولسوالۍ
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سعد نیکمرغه. دغه څلور ولسوالۍ چوره، سراب، گیزاب او خاص روزګان ده چې د خلکو او چارواکو په وینا د تیرې یوې میاشتې راهیسې لارې تړلې دي. البته دغه مسله هم خلکو د شکایت په ډول بیان کړې ده او چارواکو تایید کړې هم ده. خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله خوراکي او غیر خوراکي مواد په دغه ولسوالۍ په بازارونو کې یې نرخونه لوړ شوي دي او دغه راز خلک نورې زیاتې ستونزې هم لري. په عین وخت کې د روزګان چارواکي هم دا تاییدوي چې د څلورو ولسوالیو لارې بندې دي. دغه ولسوالۍ چې ما نمونه یاد کړه، دوی وایي چې د دغه ولسوالیو د تصفیې او د لارو د خلاصېدو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. په دې اعتبار د والي د ویان دوست محمد نایب سره ما خبرې کړې، هغه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر وسلوال په دغه ولسوالیو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. روزګان د تیرو څو میاشتو راهیسې البته د نامې شاهد او د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په روزګان کې د حملو ادعاوې کوي. تېره ورځ د دغه ډلې یو ویان وویل چې په خاص روزګان کې یوه پوسته هم د پولیسو څخه نیولې ده.
بله رښتینی صاحب، چارواکو دغه ورځ په دې ولایت کې د شاوخوا یوولس سوه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ارقام په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم تایید کړي؟
بله، په دې اعتبار تېره ورځ د 215 مطال کلي اردو قمندان چې تازه د دغه جګړې څخه راستون شوی و خبري کانفرنس یې درلودې. دوی وویل چې وسلوال مخالفینو پلان درلودې چې روزګان سکوت کړي او په دې ترتیب سره د هلمند شمالي ولسوالۍ د زابل د شمولزو ولسوالۍ پورې یو تونل جوړ کړي تر څو د پاکستان څخه په اسانۍ سره دوی خپل انفجاري مواد را انتقال کړي. دوی وویل چې د وسلوالو دغه پلان شنډ شو او دوی وتوانېدل چې په شپږ میاشتو کې یوولس سوه وسلوال طالبان ووژني او شاوخوا اووه سوه نور ټپیان کړي.
محمد صادق رښتینی و چې د اورزګان ولایت پر وضعیت خبرې کولې. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو لخوا کلابندي دي او لارې تړل شوي دي. چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره ځینې پلانونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له هلمند د حبیب الرحمن په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي، په کندوز کې پر یو ملکی روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري غندو، د دې پیښې عاملین باید مجازات شي. عبدالرزاق له لغمانه، پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه بلکې ښکاره جګړه پیل کړې ده، افغانان باید سره یو موټی شي او جواب یې ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګره، په کندوز کې د پوځي عملیاتو غځېدل څرګندوي چې دولت د دې مسالې د قابو کولو توان نه لري. عبدالصمد برکی له کابل لیکلي، دولت یې هڅه وکړي چې د کندوز ولایت پیښه په نورو ځایونو کې تکرار نه شي. متقی له زابل لیکلي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خلک یې هم اغیزمن کړي دي. حفیظی له بدخشان لیکلي چې اربکی وسلوال په بدخشان کې د ناامنیو سبب شوي دي. خیر محمد قندوزی لیکلي، پاکستان د افغانستان په هر ولایت کې لاسوهنه کوي. موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې د پاکستان په تشو خبرو خطا نسی.
او سم نوریس نوری نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د کندوز دی او چارواکي له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې وای هغه روختون چې پرې هوایي برید شوی د طالبانو یو مرکز و. د ورسپانه په وینا د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ویلي مخکې له دې چې په دغه روختون کې وسلوال طالبان د هوایي حملې لپاره چې ویل کېږي امریکایي ځواکونه به ترسره کړي وي په نښه شي له انګړ څخه یې په درنو او سپکو وسلو ډزې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې د ښاغلي دانشي له قوله لیکي په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو د روغتون انګړ د طالبانو یو مرکز و چې له هغه ځایه د کندوز ښار پر مختلفو سیمو د حملو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره کار اخیست. ښاغلي دانشي ویلي چې دی سل په سلو کې ډاډه دی چې طالبانو د روغتون له انګړ څخه کار اخیست او زیاتوي طالبانو د روغتون په لوی بڼ کې حضور درلود. هغه ویلي تر یو وخته د طالبانو ډزې زغملې خو وروسته یې په وړاندې اقدام وکړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي چې د جګړې په جریان کې تل خپله بې طرفي ساتلې ده خو په هر صورت پر یو فعال روغتون بمباري په هیڅ ډول توجیه کېدی نشي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بریدونو په اړه د دې ټولنې غبرګون په یو مطلب کې څېړلی دی. د ورسپانه په وینا دغې مرستندویه ټولنې له دغې حملې وروسته چې ظاهرا د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو لخوا شوي خپل کارکوونکي د کندوز له ښاره ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو یو چارواکي ویلي چې ښایي دغه هوایي بریدونه جنګي جنایت وبلل شي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د بې پولې ډاکترانو له قوله لیکي چې ویلي دي هوایي بریدونه چې نولس تنه پکې ووژل شول څه باندې یو ساعت دوام وکړ. دغې مرستندویه ټولنې ویلي چې مخکې له دې چې دغه روغتون په نښه شي د دقیق موقعیت په اړه امریکایي او افغان چارواکو ته خبر ورکړی و. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د بې پولې ډاکترانو ټولنې دغه بمباري له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه بللې او د نړیوالو ځواکونو او افغان لوري څخه د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پنټاګون دغه پیښې په اړه بشپړه څېړنه پیل کړې ده. اوباما ویلي مخکې له دې چې بشپړ قضاوت وکړي دغه پیښې په اړه د هر اړخیزې څېړنې تکمیلېدو ته انتظار باسي. په مطلب کې د ناتو بیان ته هم اشاره شوې چې ویلي دي ښایي په سیمه کې پر یوه روغتیایي مرکز حملې زیان هم پېښ کړی وي چې په اړه یې څېړنه کېږي.
د ملي اردو چارواکي وایي په اورزګان کې د وسلولو د ځپلو لپاره پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې څه باندې زر وسلول وژل شوي دي. صادق رښتینی رپورټ لري.
په جنوب کې د 215 ماتال کلی اردو کمانډان تورن جنرال داوود چا وفادار چې تازه د روزګان د جګړې راستون سوی وای چې لسکونو وسلوالو د دې ولایت د سکوت پلان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جوړ کړی وو. د نوموړي په وینا په دغه پلان کې د هلمند کجکی نوزاد مساکلا او سنگین ولسوالی ورسته د روزګان د هراوت سراب چنارتو چوره خاص روزګان ولسوالی او ترین کوټ شار او بیا د همدې لارې د زابل خاکی افغان شاجوی او تر ډیورین کرشي پوری د شمولزو ولسوالی نیول وو. خود د پوینا چې افغان ځواکونو د غوي ټول پلانونه شان کړه او د جګړې پر مهال په تیرش په میاشت کې نږدې 1100 جنگیالي وو جل او تر 300 زیاتې ټپيان کړې دي. قومندان وویل چې وسلوال د ځل لدرنو وسلو او پر ځواک سره راوتلی و. خود غوي 200 مینونه 135 کیلو باروت او لسګونه ملي وسلې او سایت نیول سوي او د منځبړل سوي.
دښمن دوا ځلې په روزګان کې د دسیسې په شکل کوشش وکړي چې روزګان ته سکوت ورکړي او دوی هغه لار مثلا د کجکی او نوزاد مساکلا سنگین هغه مخادر مواد او کاچاک چې د دوی دغه سره تړلیږي دوی غوښتل چې ځان ته یو دالیز امنیتي پیدا کړي په دې ساحه کې.
تورن جنرال داوود چا وفادار دغه راز وویل چې جنوب به هیڅکله د شمال د سرنوی سره مخ نسی او ان چمتو دي چې په کندوز کې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي هم دا ډول وویل چې د جنوب په څلور ولایتونو کندهار روزګان زابل او دایکنډي ولایتونو کې ایساف د هوا د لارې د اکمالاتو پرته بل همکاري نه درسره کړي. د کومندان د څرګندونو پر اساس راتلونکي به د وسلوال مخالفینو لپاره نور هم د تلفاتو ډاکوي ځکه په لومړي ځلې د ایم ډي 503 په نوم درې داسي جنگیال وتکی ترلاسه کړي او د نورو د لیږلو کار روان دي چې د مخالفینو د تثبیت او وشتلو لپاره جوړ شوی دي. د دپوینا چې د دې جنگیال وتکو په ترلاسه کولو سره به په وای برخه کې د جنوب د پوځیان وارتیا اپراسي
مول ډیر کوي کشپی داری نیمه راغلی دی ایم ڈی 503 مول هر اوراز چې تیریږي ډیر کوي کیجو دا ټول کومر د دشمن د تبلیغات دي واخ چې طالب مری یا مخالف مری پرته دی خدای غره نه نیمشتا خو هغه د هغه محل سړی دی، په هغه لباس او په هغه جامه کې دی، بیا نو هلته په فشار باندې وایي چې ولا مزمور سره پر خارجانو باندې ورتاوانی یا پر وسلوال پوځ باندې ورتاوانوي.
د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په یو خبري ناسته کې ویلي و چې که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کندوز د جګړې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره په څو زونونو کې کمیسیونونه جوړ کړي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې ویل کېږي پر کندوز د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي نورو ولایتونو ته کډه شوي، د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي له بې ځایه شویو سره د مرستو منظم پلان لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په هرات، مزار، کندهار، ننګرهار، لوی پکتیا او کابل کې د مرستو ټولولو لپاره کمیسیونونه جوړ کړي دي. الکوزي له ټولو هغو افغان سوداګرو څخه چې په هیواد کې دننه او بهر په کاروبار لګیا دي غوښتنه وکړه چې له زیانمن شویو کسانو سره هر ډول مرستې ونه سپموي.
زه د اتاق تجارت د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې د ټول افغانستان په سوداګرو باندې غږ کوم چې د کندوز د خلکو سره مادي او معنوي مرسته وکړي. ټول سوداګر باید مواد راټول کړي. اتاق تجارت کې اوته کمیسیون جوړ شوی دی، سب تو راجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي. افغانان یو دي، په هر نامه چې موږ څوک بیلی موږ بیلولی نشي. افغانستان د ټول سکتور خصوصي همدردي ده، ته کندوز سره په ټولو باندې غږ کوو چې مواد راټول کړي او د دې کمیسیون په اختیار کې ورکړي.
ښاغلی الکوزي ویل تر دې دمه شاوخوا د $300,000 په ارزښت مرستې ټولې شوي دي چې په دې کې خوراکي مواد، نقدې پیسې او درمل شامل دي چې ډېر ژر به د کندوز په زیانمن شویو کسانو وویشل شي. په دغې ناستې کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سوداګرو د مرستې ژمنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي همداراز وویل د کندوز ولایت د زیانمن شویو سره د مرستې د ویشلو لړۍ به د کندوز د استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په حضور کې په شفاف ډول ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت هم د کندوز د زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې خبر ورکړی و چې تازه د سرې میاشتې ټولنې هم په تخار او بدخشان کې د شاوخوا 200 بې ځایه شوي کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ تیریږي او ویل کېږي چې د دې جګړې له امله زرګونه تنه له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي او یا هم په جګړه کې بند پاتې دي چې په ناوړه حالت کې قرار لري. په همدې حال کې د کندوز د ټولنیز شورا مشر دین محمد همدرد وایي چې د کندوز ښار اوسیدونکي سخت مرستو ته اړتیا لري.
د کندوز خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د کندوز له جګړې څخه زرګونه کسان کابل، تخار، بدخشان، بلخ او خپله د کندوز لرو پرتو سیمو کې کډه شوي دي. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له یوه ځای څخه بل ځای ته د کډه کولو توان هم نه لري. دوی هیڅ پیسې او د خوراک لپاره مواد نه لري.
د کندوز جګړه د بریښنا د قطع کېدو، د سکلو د اوبو د بندېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل ګرځېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې لږ تر لږه جګړه بنده کړي ترڅو د خصوصي سکتور لخوا زیانمنو شویو کسانو سره هغې ښار ته مرستې ورسیږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
وسلولو په بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخاور مشر وژلی دی. ذبیح الله شفق قربانی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوي امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د قبایلي مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو. مخکې هم د ګاډۍ الوزول شوی و خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی، دې پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمې چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو لپاره یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېرې 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه ورده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لښکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لښکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
اتنیمه بجې سوې اسدالله الدین د مهمو خبرونو لنډیز ځوروي.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستان استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د کندز ولایت پر یوه روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخارې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې و دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې په بم چاودنه کې ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون وویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل شو. سلګونه کسانو پرون د بلاروس په پلازمینه کې د روسیې د هوایی اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمینه منسک کې مظاهره وکړه. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د تروریزم پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله او ویې ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخته زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي، خو مسکو دا ادعا ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د ورکو اځنه د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د سندیاله د پولیسو مشر وایي چې د دې اله د کراچي شهر په بیلابیل روختونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان سوي او دلته د کراچي په روختونونو کې د تداوی لپاره بستر سوي و. دغه چارواکي ویل چې په کراچي کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیونې په اړه تحقیقات پیل کړي چې مشکوکو کسانو ته به یې سخته سزا ورکړل سي. تفصیل د زبیح الله شفق په راپور کې اوریدل سي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچي ښار په بیلابیل روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشمې په شپه نه وخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یو هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي موږ هغوی نیولي. که هم غلام حیدر جمالی په کراچی کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیول اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې ورکړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو ځل بیا د افغان دولت دغو تورونو له امله ترینګلې شوي چې وایي افغان طالبان د پاکستان خاوره د افغان دولت پر ضد کاروي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالي پکې نیولې وو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو دوستانو ډېر به منظنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم دا د عبد الله په نامه یو چات یو ټول وکړي د عبد الله په نامه ویل چې موږ سره دې کچيري څوک معلومات غواړي د عبد الله د واشیر د ولسوالۍ د ماجی محمد عمر زیو نو چات یو کنه زادې دې ته وکړي د غه ما نه کې سخت لمبر از ما جر جر هوا غه ما نه کې سخت کچيري ما زغاوري یا بل څوک ما زغاوري د پاک له څه معلومات لري ما دې په دغه لمبر زنګ وې څه پرایا څلېشت یو دېرش څو تلزه تلزوس بل لمبر دې څه پر وسوه نه سوه نه سوه دروازه ډېره مهرباني به مې د خدای په امان.
السلام علیکم جناب لکه مجیول سوالی هم ولایت مجیول سوالی خبر کوم ورور چې بشم دې په راز نه غبی راځي ته ټلیفون کړی و چې نغمان ولایت کې څه دې راځوي دې هلمند ولایت واشه ول سوالی نو مهرباني دې چې ما دې په دغه نمبر زنګ چې په واسه پر شپږ چې پر څلور نیوي یو څلور درویا نمبر یې ځل بیا چې پر واسه پر شپږ چې پر څلور نیوي یو څلور درویا
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمند او زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مرې په دې نمبر څنګه ووت صفر و زره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکې هم کړی و ځینې ورونو راته زنګ وهلی و معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان تخیدات ولد محمد تقریبا عمر د څلوېښت کالو څخه کم زیات انداز
د ازادي راډیو نه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړی چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راډیو ته پیام پریزم جاوید یم د ننګرهار ولایت ته په جیراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي او د ورکو عزیزانو په پروګرام کې بس خپل پیام پریدم. یو د ترور زوی مو پنځه کاله کېږي کور ته خبرداره کا شوی دی چې نوم یې فضل غنی دی او که چېرته وي ملګري دوستانې ما آواز اوري یا بندي وي نو لطفاً منګل را په دغه شماره تلیفون وکړي صفر و نه اته 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 څلور درې شپږ درې. ازادۍ راډیو نه مننه. جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه.
الو، السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. زمونږ یو ورور ده رشید نومیږي. مونږ د یوه میاشت دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. مونږ واس کار چا په دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لوی یری ده او دا دوه میاشتې کېږي چې ورک ده. کار چا مونږ ته په دې هکله معلومات راکړو یا کوم عاجز زنګ راته ووایه. زمونږ شمېره ده چې پر واویا درې پنځوس څلور پنځوس پنځه زره افغانۍ انعام ورکوو. بیا یې شیرني بولي چې هر څه یې بولي. د خدای په امان.
بھائی، السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی د قاریم الله عبدالرحیم په نامه اخوند چې دی ورک دی. تقریبا تلوریم کال اکنزا کال کیری چی ورک سوی دی ده ایس معلومات ماتا نکیره و دیر سر اسمار مومن سنان ورد ده قاریم لابدرین پارا بانی معلومات لری ماتا دی زنگوی زنا تلپونش میره ده سپر اویات انزوز دنیوی اتاسا و درنیوی یز دیر تلپونش میره وایم سپر اویات انزوز دنیوی اتاسا و درنیوی با سلام با احترام
السلام علیکم زم ساجان ملمند ولای د نادالی د ولسوالی د اسلام بازار ته ستاسو په تماشیم ما یو دا کار دی ازل باریتا د نیشه دا تلور میاش کې چې نه ځنګ ولې دی او یې سپاته در راته ورک دی نو کاری دا د په حق له معلومات درې نو مسته دی په جاش یارا باندې ځنګ وو یې سفر وو سفر څنګه او نشګه وپن زوش پوش پیتر که چاته قاتله نو مسته دی لام زحمت نه جوړی نه زنګ نه راته وی نور د زادی راځي ته ځان زاته منن
زه جان استاد یلمند ولایت نادا یو کاوی ورکری چې څوک معلومات لري ته دا لمندر دی ما ته ځان کوی دي سلام میږي سفر وسو تم دجه فاصو شفاج درېسو سفر وسو تم دنیوی
السلام علیکم زه عبدالمنان خطاویر کا اولاد تجاب الصالح فقط سره په تماس یم تاسو ټول کارتون ته سلامونه هي قرآن کوم من یو ګرام دوست انوال دې چې مې مایل بچا دې او تقریبا 15 ورځې کېږي چې ورته وای دا کثیر بچا پیدا کړ شو واس کټی دې او پخین کالی دې په یو سترګ باندې نیول دې کته کا چا پیدا کومه وړیر انعام ورته ورکو او پتاکش مارل دې منته به ځان غوي چې پروسو پنځنی نه بلو سو کلو سپېڅل څه پرېاوني بیا یو ځل دا مارا تکرارم چې پروسو چې پر او نه څنګه کلو سپار پر نه یو نو ټول ځان دې خرګو ته مو کارو نه ورسیږي دا تمام
السلام علیکم زده هلمند ولایت د هزارجود ولسوالی خبره د سرقومه زما یو ملګری دی شد عبدالمجید په نامه دی په مومن باندې خلک پیژني دا درې میاشتې کې چې ما د رقصوې د خپل کور څخه نو که هر مسلمان ته د پاتې یادې خپل زما ژغه اوري نو ما سره د دې شماره خبره وکړه 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری دی چې پر ما ګران دی، د هغه نوم مؤمن نومېږي، د 25 کالو دی، تقریبا اوس درې میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی. نو که هر چا ته دغه معلومات وي دغه معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي، 0 اویا 3 شپېته 3 شپېته اویا 3 5 1. په دې شماره زما سره تماس ونیسئ. 1000 افغانۍ بخشیشې درته ورکول کېږي. د هر چا څخه هیله کوم، چار مسلمان ته د معلومات دي، خامخا دې ماته معلومات راکړي. د زرجود ولسوالۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرکز مشرقات څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. زما یو ماما دی چې دا 10 کاله کېږي چې نادرک د مینې جماشا دی. هر مؤمن مسلمان ورور ته که درک معلوم یادې په خپله دا پیغام اوري، نو سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 6 2 0 3 4 5 8 شمېره یو ځل بیا 0 8 6 2 0 3 4 5 8 د خدای په ماشا وخوله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
با
علي زاد الفطار عند فراد ولايه غلستان الرساليه يم نازي ورخصي شد ملا عبد الرحيم بنامه باندې دي تقريبا ترونين قالت انت قال كي شي رخصه وي دي قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هر مسلمان وو چې د ملا عبد الرحيم په اړه باندې معلومات لري ناصر دې مسلمانې دې مخته اړیکون خدمات په شمیره ده صفر اویات انزو دنیوي اساسو درنیوي زرجا چې په شمیره ده صفر اویات انزو دنیوي اساسو درنیوي زماشي په لمبال دی وسلام با احترام السلام علیکم
السلام علیکم زه دې سیمه د کاپیسا ولې د راتراله چې زاینه یې اړیکنه ولې زه یو ورښو عزیز لرم چې نوم یې محمد الیاس دې زمورور کیږي لګې د تکلیف او اعصاب د لوزه مومنت لمن ورښوې دی تقریبا اته مې شې کیږي کدی روز د ما ګروپ والا هر څوک معلومات لري په دا نمبر باندې الیکون شي 0 9 10 0 1 8 دا تکرارم نمبر 0 9 2 0 1 8 8 خپل شیرمی دی وټکی مننه را دی والدې.
السلام علیکم ازادي رادیو زه راغله سوما مدنی نیمه لپټیکل ولر متخان رول سوالي لبراین کار رول په سره په تماس کېما بما یو تر سې د کسین په نام باندې تقریبا 15 کلو راځي نه درکه سوې ده او هیڅ معلومات نه ستاسو په خپل ګډ ګډم دي کچا ته معلومات په دې شمیره د لاندې شمیره دی زنګ راته وږي ان شاء الله تعالی ته مرسته به موږ مو سره وکړو نو نیمه دې خپل په شمیره ده چې په روسو د دوایې یو سره شپږم دوس یو سره شپږم دوس او بل شمیره ده چې په رواوی نه نه کڅوړې پنځه سوا من دې به نه ربانی به ښکار څه دې هټ معلوماتو تاسو عمر سوای دا ټول خبر ده چې تاسو معلوماتو مختلف دې شمیره باندې زنګ وږي شمیره زور بیا مهم چې په رواوی نه نه کڅوړې پنځه سوا
او بلې سلامونه احتراماتونه کې اله تاسو د غزې رادیو ټول محترم اوسن کو ته نوم مې سبون سحر د افغانستان د وسلوال په سر ال پلازمې کابل نه یو رښه به حل لرو د پرويز په نوم چې تقریبا 10 کال کې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړي کوي ول د 2 لک افغانۍ د زحم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 8959 شمیره زل بیا تکراروم 0 واویا 8959 د خدای په امان.
السلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نوم مې قدیم له ورور نو ورځ د اول جان په نامه د سګ شپږم کال ده چې هر چا د معلوماتي 5000 جایزه لري چار چا د معلوماتي په دغه شمیره د مونږ ته زنګ وو 0 واویا 2 5 6 3 2 $ شمیره زل بیا تکراروم 0 واویا 2 5 6 3 2 $
السلام علیکم زه علي دروزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم زما یو اکادي د دیش کال مخکې په پاکستان کې بندیو نو اوس کچیر دې را خلاصو دې زما زغاوري د جمامت په نامه دی نو د رازمامد د نظامامد ورور دی د ماباس فکر ورور دی نو کچیر دې زما زغاوري نو راځي افغانستان ته روزګان ولایت جراسي زما سره دې په دیش کې راړي کوي سي سپاراویا 3 15 5 2 په اسلام آباد کې بندي وو تاسو ته توجه سمونه السلام علیکم
زه عمر الله د هلمند ولایت د مجید او سوالي څخه خبرې کوم زما وراره چې نوم یې ګلاب شاه او د عبد الله پهلوان دی دی د کشمیا اختر هي فی الاسترګا د شهر ځخه نظر کسوي دی که زما زغ دی په خپل اوري او یا بل څوک د ده په حقله معلومات لري نو په دغه شمیره دي زنګ ووهي 0 0 0 3 9 8
سپر نادری والسلام. السلام علیکم زما نوم عبدالرحمن د تخار ولایت اوسیدونکی زما یو ورور مې دی تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان په ولایت کې نادرک شوی دی کوم کس یې لیدلی دی هغې پته ولګي دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0 6 یا 1 پنځش پته نه سوه اتیا هر څوک چې لیدلی دی دغه شمېرې کې اړیکې ونیسي. بیا شمېرې تکراروم: صفر شپږ اویا یو اویا پنځش پته نه سوه اتیا. خدای په امان. آزادي رادیو نه ډېره مننه کوم. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم بخیر من کندهار د ولایت میمن ولسوالی ما ما ورکې ګانې پنده تل یو شپې کیږي که څوک په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار کازې وي زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 10 15 8. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. انوراد الرحمن دی مالی فرصت دا ډیر وخت دی چې ورک دی که هر چا ته معلومات بجې ټلیفون شمیرول سوا کار سره 0 9 2 4 4 6 10 بله شمیره ده 0 15 یو سل یو اتیا 3 15 شمیره باندې تماس ونیسئ. بله شیرینی دې واخلي.
السلام علیکم. خبر کوم معلومات لري
محمد ولایت ولایت شریفپور ولسوالی د سرنکرا لاره کې خدای آباد هر چا که معلومات ورکوي یا د خپل مرزاغه یا کندوال ځای په دا شمیره دي زنګ ویشي پر وو شي پر څلور دو سرویس منځل نه ویشي بل شمیره در شل شي پر وو څو نه ویشي درې بیا و پنځو ساته سرویس بیا د شمیره تکراروم شي پر وو شي پر څلور دو سرویس منځل نه ویشي شي پر وو څو نه ویشي درې بیا و پنځو ساته سرویس. والسلام.
سلام علیکم. زه ګل آغا مان د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی دی. زما یو خوریی دی پیکې نومېږي د خدای نظر زوی دی. د کور شانې یوه میاشت کېږي چې شوي دی دی نادراکه دی د کور خوا به دی څه ودی هر یو چې د ده معلومات لري زما کور په تور ټنګ دی موږ ته دی معلومات راکړي د ټلیفون نمبر زه درته وایم 0 0 2 1 1 4 4. خدای په امان.
کندهار ولایت پنځوسوالی سبانه خبر ما ورو مطلان میږي دوه کاله کېږي له خپله کوره نه درکه دی مشر نه د مړه او نه د ژوندي درک هر مسلمان ورو ته د پاره معلومات او یادی خپله دا اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي 0 8 1 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مجوعي ولسوالۍ د مشان د کلي څخه خبره کوم. زما د یو ماما زه له مشان څو کاله کېږي چې ندرکه دي هر مسلمان ورور دی که معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره دي موږ سره تماس ونیسي 0 0 5 15 8 1 6.
السلام علیکم. زه فاروق د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
زم چولابد د روزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه. اما بعد السلام. دا اته کاله کېږي زموږ انډیوالو اته کلنو ورک شوي چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد. نو دوی خپله د غور ولایت اوسېدونکي دي. نو که چېرې دی اوري یا بل د دې ملګري زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما سره تماس 0 8 5 5 12 12 1. یو ځل بیا تکرارو 0 8 5 5 12 12 1. نور مو پر خدای سپارو. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که دغه پروګرام په ازادي رادیو کې نه وي اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.